نو ولالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په سرعت سره دا ویلو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو تر اوردونکو سلامونه وخت مو په خیر ذات الله خوګنای مو تاسو هندار خبرونه اوري د اوکرين او روسي ترمنځ د ریکلن شخړې په اړه د امریکا نه کامنز غړي توپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لخوا له روسي سره د مستقیمو خبرو وړاندوینه ولی لویدیز او اوکرين د جګړې دوام تهسول کده او په نړیوال اقتصاد امنیت او بشري بحرانونو د دې جګړې مستقیم اغیزې څه دي د نن ورځې په هندار خبرونه کې په همدې موضوعاتو بحث لرو د 2025 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د سولې پلان اعلان کړ چې د اوکرين او روسي ترمنځ د خبرو اترو لپاره خو د هڅې ناکامې شوې د روان کال د دسمبر په دریمه ترامپ د خبرو اترو د ماتې په اړه وویل چې هغه به خایي له دې څخه لاس واخلي ځکه چې روسي او اوکرين ترمنځ د هغه خبرو کومه پایله ورنه کړه د دسمبر په 11مه څېړنو وښودله چې ترامپ د سولې ژمنې نه یوازې نه دي پوره کړې بلکې د جګړې دوام ته نور هم لاره هواره کړې ده د اپریل په 10مه د امریکا بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې که دواړو خواوې سوله ونه کړي نو امریکا به منځګړیتوب پرېږدي دا ناکامي د امریکا د نفوذو کمښت ښایي چې د روسیې مشر ولادیمیر پوتین ته ډیر ځواک ورکړی په داسې حال کې چې امریکا مخکې ویلي ول چې د اوکرین او روسیې ترمنځ به خبرې پرېږدي یو ځل بیا یې هڅې پیل کړي خو د فرانسې ولسمشر له وړاندې د دې خبرو په اړه د ناکامۍ وړاندوینه کړې مکرون ویلی که د امریکا د سولې هڅې ناکامې شي نو اروپا باید د پوتین سره مستقیمې خبرې پیل کړي هغه وایي اروپا نشي کولی په نورو تکیه وکړي نو ځکه باید له پوتین سره د مستقیمې خبرې اترې وکړي بلخوا کرملین ماڼۍ هم ویلي چې پوتین د مکرون سره د خبرو لپاره چمتو دی چې دا د اروپا او روسیې ترمنځ ترینګلي حالات د امریکا څخه د مستقیمو خبرو بل لور ته لیږدوي خو که اروپا منځګړیتوب کوه نو ولې په 2023 کال کې د روسیې او اوکرين ترمنځ سولې ونه کړوله د دوی په دغه کړنې سره به دواړو لورو د وینې تویدو مخه نیول شوې وه او د 150 میلیارد ډالرو د امریکا مرستو همداراز د 190 میلیارد یورو د اروپایي مرستو په کچه به نور اقتصادي زیانونه نه ولیدل شوي او همداراز نړیواله انرژي به دومره چې اوس زیانمنه شوې نه زیانمن کېده د جګړې دوام د اروپا د امنیتي بحران لامل شوی مکرون ویلي که سوله ونه شي نو د نړیوالې جګړې ګواښ هم زیاتېږي او له همدې ویرې ممکن د اوکرین په یو ډول بې وسلې کولو سره اروپا او امریکا خپل اقتصاد او ګټې وژغوري په همدې خپرونه کې له خپلو بیلبنو سره بحث لرو خو اوس مهال ورځو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلې شي
د تهران د ډیټر نوردون خو زر بیام خرغ لاسه د اوکرين او روسي ترمنځ خبرو اترو ته د اروپا لیوالتیا په اړه هندار خبرونه زنګړی شوی پرونه کې را سره هاغلی زیکریا زکی او هاغلی جاوید کریمی صاحب ملماندی تاسو دوړو ملمنو او خپل در نوردونکو ته خرغ لاس وایم کریمی صاحب بس لتاسو پیل کوم ولی اروپای ټولنی یا مکرون یو ډول خپل سرګندونو کې د روسي او اوکرين ترمنځ د امریکا د منځګړیتوب ناکامي اټکړی لاملی پس کې ګوري
دا چې د فرانسې ولسمشر د امریکا د ناکامۍ احتمال یادوي لامل یې دا دی چې امریکا په دې جګړه کې د منځګړي په ځای د جګړې یو فعال اړخ ګرځېدلی ده کله چې هېواد په میلیاردونو ډالر وسلې او مالي مرستو برابروي مقابل لوری بې طرفه نه ګڼي نو له همدې امله روسیه پر امریکا هېڅکله دا باور نه کوي چې د یو منځګړي رول ولوبوي نو ځکه دا منځګړیتوب یې ناکام او کمزوری دی نو دلته د ناکامۍ خبره حتمي نه ده خو د باور د نشتون ستونزه جدي ده او بل دا چې د اروپایي اتحادیې د منځګړیتوب خبرې دی مان نه لري چې اروپا له خپل پخواني دریځ شاته شوي. اروپا لومړی د جګړې د مخنیوي لپاره اوکراین ته مرسته وکړه، خو چې جګړه اوږده شوه همدا اروپایي تر ټولو زیات زیان ویني. انرژي، اقتصاد او امنیت تر ټولو زیات له لحاظ اروپا تر فشار لاندې ده. نو له همدې امله اروپایي اتحاد غواړي له پوځي ملاتړ سره موازي سیاسي حل ته هم لار هواره کړي. د فرانسې د ولسمشر خبره یو ډول پیغام لري، مثلا که د امریکا د سولې خبرې پر مخ نشي وړلی نو اروپا به د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپله نوښت وکړي او رامخکې به شي، چې دا پخپله د اروپایي اتحادې لخوا نه د روسیې په طرف کېدل دي او نه هم د اوکراین مطلقا پرېښودل دي. ولې د جګړې د لا اوږدېدو د مخنیوي لپاره د یو هڅه بللی شو، نو په دې توګه موږ ویلی شو چې اروپایي اتحاد اوس نه غواړي چې جنګ دې اوږد شي، چې دا په دې معنی چې د امریکا او دوی ترمنځ فاصله منځته شوې او یا هم اروپا له خپل پخواني دریځه شاته شوې ده.
ډېره زیاته مننه هغلی جاوید کریمي چې ځواب مو راکړ. زکی صاحب، ستاسو په نظر څه لامل شو چې د فرانسې ولسمشر په مستقیم ډول له روسیې سره د اروپایي اتحادیې د خبرو وړاندیز کړی؟ فکر کوي اروپا هم له روسیې څخه ځان خوندي نه ویني؟
ډیره مننه خوږیانی صاحب. زه فکر کوم اروپایي اتحادی او په ځانګړي ډول فرانسه غواړي چې د روسیې د احتمالي پرمختګ مخنیوي په هر ډول چې وي وشي، ځکه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې برخه کې ډیر جدي دی. وایي چې د اوکراین سره به تر هغې جګړو کې چې خپل اهداف یې نوي ترلاسه کړي. تېره ورځ یې هم په اوکراین باندې ځینې توغندریز بریدونه کړي چې لسګونه اوکراینی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. دا چې ایمانوئل ماکرون ولې دومره جدي دی او غوښتنه یې ده چې باید د اوکراین او روسیې ترمنځ دغه جګړه پای ته ورسیږي، هغه دا چې اروپا په دغه جګړه کې مستقیما له ګواښ سره مخ ده. امریکا خو په زرګونه کیلومتر لرې پرته ده د روسیې څخه، او روسیا یو داسې قدرتمن هیواد دی چې همدا اوس هم دې ته تیار ده روسیا چې له اروپا سره او اروپایي اتحادیې سره او په ټوله کې له غرب سره وجنګیږي. که تاسو د روسیې د ولسمشر خبرې اوریدلې وي، هغه هیڅ کلام یوازې د اوکراین نوم نه دی اخیستی. هغه له اوله دا وایي چې زموږ جګړه، زموږ جنگ چې دی له ناټو او غربي ټولې نړۍ سره دی. یعنی دی پوره چمتووالی لري چې له اروپایي اتحادیې او حتی امریکا سره مو جنګیږي. نو امریکا هم د نړیوالو جنگونو پر مهال په نړۍ کې یوازې له لرې سیل کړی، او هغه وخت د مالی تمویل ته تر هغه وخت پورې ادامه ورکړي چې د جنگ ابزارې پاتې وو. هغه وخت چې بل طرف کمزوری شوی او دوی ته د ډیر زیات زیان او وختو احتمال کم شوی، بیا په جګړه کې مستقیما دخالت کړی دی. تاسې په میډل ایسټ یا منځني ختیځ کې د امریکا جګړې وګورئ، خپل فوج دوی نه رالیږي، کوي هم خپلو هغه نظامي قرارګاهو کې پروت وي، جنگ ته نور خلق یا نور ابزار پیدا کړي وي، هغوی جنگی یا کوم هیواد تمزی هلته خلق جګړې لپاره کرایه کوي. نو زه فکر کوم چې ګواښ مستقیما اروپا ته دی او هغوی به په شر په جنجال واوړي. نو ځکه ایمانوئل ماکرون غواړي چې دغه لانجه حل کړي، که امریکا یې وغواړي که ونه غواړي، یا امریکا په دې قانع کې چې دغه څه پای ته ورسوي، او که امریکا بیا هم نه قانع کېږي. ماکرون وایي چې اوس وختانه ده چې هر څه د امریکا وغواړي هم هغه دې وشي، او زموږ د کور، زموږ د اروپا، زموږ د هیواد سوله د امریکا په لاس کې نه ده. صحیح ده، د یو درېیم غړي په توګه، د یو ناټو د غړي په توګه، او یا همدارنګه د ابر قدرت په توګه که نیک نیت لري، باید دلته ثابته کړو د اروپا احتمالي خطرات راکم کړي. که نه غواړي موږ خپله دغه څه پای ته رسوو او مستقیما روسیې سره او اوکراین سره خبرې کوو چې دغه جګړه پای ته ورسوي، نو فکر کوم د خپلو احتمالي زیانونو د مخنیوي په هڅه کې د اروپا غواړي چې د روسیې له سخت گزار څخه ځان له وړاندې مسونه خوندي وساتي.
ډیره زیاته مننه هغلی زکریا زکی صاحب چې ځواب مو راکړ. خو ګوردون کوورځو یا بیلندې د میتا بیرته بحث ته راګرځو. تهران د ډیټر نورتون کې زل بیا هم خرغ لاس بسته دوام ورکوه. کریمی صاحب، کا امریکا او اروپا اوس د روسی او اوکرين ترمنځ د سولې خبرو تر دانګي سلامل شو چې دوی سولې کولو ته مخ کړل، ولی مخکې د جګړې ملاتړ کاوه؟
د اوکرين د جنگ د نکیدو یا هم د بندولو د خبرې زکه مخکې نکیدي چې دا جګړه یوازې د اوکرين په سر نه و، دا جګړه د نفوذ، امنیتي توازن او نړیوال نظم جګړه و. په پیل کې لویدیز هم فکر کاوه چې روسیه به ژر کمزوري شي او یا به دننه له فشار سره مخ شي، د جوړجاړي پر ځای جګړې ته دوام ورکوو. روسیه به دا جګړه د خپل امنیت او خپل بقا مسله بلله، نو ځکه شاتګ ته چمتو نه و. اوکراین په عملي ډول د دواړو لورو د محاسبې برخه شو. لویدیز غوښتل روسیه به پر اوږده جګړه کې ستړي کړي، او روسیه غوښتل وښيي چې د ناټو پراختیا ته اجازه نه ورکوي، تر هغه چې دواړه لوري د احساس نه کاوه چې جګړه ورته تاواني ده. د سولې خبرې هغه وخت کې سیاسي وزن نه لرل، نو ځکه په لومړیو کې دا خبرې نه کېده چې جګړه دې نه کېږي. اوس ولې د جوړجاړي خبرې کېږي؟ ځکه چې موږ پوهیو چې ټول اړخونه پوه شوي چې د روانه جګړه ګټونکی نه لري. د اوکراین انساني اقتصادي زیانونه وګالل او سختو زیانونو سره مخ شو، روسیه تر سختو بندیزونو لاندې شوه، همدارنګه اروپا د انرژۍ امنیت له بحران سره مخ شوه. امریکا پوه شو چې جګړې بې پایلې اوږدېږي، او نړیوال هغه کوم فوکس چې دوی لرل هغه لاسه وځي. نو دا جګړه د اوکراین د بشري بریا لپاره نه وه، بلکې د نړیوال قدرت د توازن جګړه وه. او کله چې توازن د جګړې لارې ونه ټینګېد او یا کلک نه شو، نو اوس د سیاست له لارې د هماغه هدف د تنظیم هڅه کېږي چې بده مرغه دې قیمت په زرګونو اوکراینیانو، روسانو او نورو خلکو ورکړ. نو په دې خاطر دا جګړه په لومړیو کې د بندولو کوشش نه کېده، ولې کله چې ټول اړخونه پوه شول، اروپا، اتحاد امریکا، متحده ایالات او د دوی نور متحدین، چې جګړه زر پای ته نه رسیږي او کوم هدف لپاره شروع کړي و چې روسیه په جګړه بوخته وساتي او بالاخره په اقتصادي لحاظ کمزوري کړي، نو په دې خاطر نو اوس سولې او د خبرو لپاره ملاتړلې او کوشش کوي. خو له بلې خوا روسیه څنګه چې پوهېده چې که دلته ناکامیږي نو د دوی بقا تر سوال لاندې راځي، نو په دې خاطر یې جګړه حتمی وبلله او جګړې ته یې خپله ملا وتړله.
هغه له جاوید کریمی دا چې حاضر شوی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مودان زکی صاحب، هغه څه لپاره چې جګړه پیل شوې وه، یا روسیې پیل کړې وه، یا اوکراین پیل کړې وه، یا اروپا او امریکا یې ملاتړ کوو، څه پکې ترلاسه شول او بالاخره ستاسو په نظر پیلې به څه شي؟
د دې پوښتنې په جواب کې به دا ووایم چې چیرته هم چې د سولې خبرې کېږي، حتما باید هلته جګړه شوې وي، د ګټو ټکر رامنځته شوی وي، کوم چې د روسیې او د اوکراین ترمنځ شو. دا جګړه روسیې په دې موخه پیل کړه چې اوکراین د ناټو لګړیتوب وګرځوي، او همدارنګه ځینې سیمې چې روسیې ته ارزښت درلوده یا دعوه درلوده چې دا هغوی خپل سیمې دي هغه باید ترلاسه کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې دې لپاره تمویل کړه چې روسیه هم پکې مصروفه ساتل شوي وي، هم د هغوی مصارف وشي، او که د غربي نړۍ وس او توان ورسیږي نو روسیه به له دغو اهدافو څخه په شا کړي. خو د روسیې دریځ چې وو، تیارې دغې جګړې لپاره کومه ستراتیژي جګړیزه چې دوی وکاروله چې هم یې ځان وساته ډېرې خراب نه کوه، هم یې خپلو اهدافو سره پیشرفت یا مخکې تګ کوه، څوکه څوکه یا هغه څه ترلاسه کړي چې غوښتلې. په روسیې کې فشار په ټولې اروپا باندې زیات کړی او مستقیم ګواښونه اروپا او امریکا ته کوي، ځکه چې امریکا او اروپا د اوکراین تمویلونکي دي په سلګونه میلیونه ډالر، همدارنګ جنگي وسایل د پاره ورکړل چې روسیې ته سخت تاوانونه یا زیانونه ورسوي. خو معقوله او هغه د دوی د زړه د غوښتنې نتیجه چې کومه وه، هغه اوکراین دوی ته ور نه کړلی شوه. نو بنان روسیه تقریبا خپلو اهدافو ته نږدې ده، او امریکا او اروپا هم ولیدل چې دغه جګړه دوی ته کومه ګټه نه کوي، یا به مستقیما خپله مداخله کوي. امریکا او اروپا چې هېڅکله په دې وخت کې نه غواړي چې ځان له روسیې سره مخامخ کړي، ځکه د اروپا برم قوت ځان یو هیجمونیک پاور په نړۍ کې ګڼه، هغه ورځ تر بلې کمیږي. او ډیره زیاته اتکا چې د باندې د همکارو هیوادونو وه هغه ورځ تر بلې کمیږي. تاسو د فرانسې د جمهور رئیس وروستۍ هڅې وګورئ چې د نړۍ د نورو لویو هیوادونو سره یې اړیکې څه ډول پراخې کړي دي. د امریکا د غوښتنې په خلاف هغه چین ته په سورزنی سفر راغی. هغه هیوادونه چې له امریکا سره یې ګټې په ټکر کې دي وخت ناوخت ورسره ناست کوي. نو بنان دا جګړه د روسیې د قوي ګزارونو د مخنیوي په خاطر اروپا مجبوره ده چې دغه جګړه پای ته ورسوي. او د روسیې غوښتنې هم چې کومې وي امریکا ته دوی وویل چې دا باید ومنل شي که نه ته له موږ څخه ډیر لرې، موږ دپاره خطر دی، موږ ته موږ یوې لویې جګړې ته دننه کېدو په حال کې یو، کوم چې موږ ورته خوشحاله نه یو یا زموږ غوښتنه نه ده. نو زه فکر کوم اروپا مجبوره ده چې دغه جګړه پای ته ورسوي او امریکا هم اړ ده چې د اروپا د غوښتنې ومني، ځکه اروپا د امریکا یو لوی بلاک ته رامنځته کېدو مهم ځای ده، او هغوی سره د ناټو او ځینو نورو تړونونو پر بنسټ امریکا مجبوره ده چې دوی خبرې ومني او دوی غوښتنې او دغه سیمې یا د دغو هیوادونو د خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي.
ډیره زیاته مننه هغلی ذکریا زکی چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. له خپل دوړو ملمنو او درنو دوستانو ستاسو له ملکه نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم، په پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله ملک.